آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیه سرداریم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسی. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
د خبرونو لنډیز: د امریکا د دفاع وزیر وایي هلته په افغانستان کې امریکایي قواوې سره له دې چې د یوه سرسخت دښمن سره مخامخ دي، مګر بیا هم هغوی خپلو دښمنانو ته سخت ګوزارونه ورکړي دي. پاکستان د ایران د حق خبرداری په ضد سخت عکس العمل څرګند کړی چې پکې ویل شوي د سرحد نه اخوا ته په مشکوکو سنی ملیشو به حمله وکړي، او د امریکا جمهور رئیس د فدرالي تحقیقاتي ادارې رئیس جیم کومی له کاره برطرفه کړی دی. د خبرونو تفصیل: پرون د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس ویلی دی چې په افغانستان کې امریکایي قواوې د یوه سرسخت او مصمم دښمن سره مخامخ دي، مګر هغه دا هم ویلی دي چې هغوی به دښمن ته سخت ګوزارونه هم ورکړي دي. ښاغلی میتس په کوپنهاګن کې د ډنمارک د دفاع د وزیر سره په یوه خبري کانفرانس کې دا هم ویلی دي چې هم د اسلامي دولت ډلې او هم د القاعده ډلې په افغانستان کې خپل قوت د لاسه ورکړی او د ماتې سره مخامخ دي. د امریکا د دفاع وزیر ښاغلی میتس ویلی دي چې امریکا به د افغانستان سره خپل نظامی او غیر نظامی همکاریو ته دوام ورکړي، او د دې حسب وکړي چې هلته په افغانستان کې تر ممکنه حده پورې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوی وکړي. پاکستان د ایران د هغه خبرداری په ضد سخت عکس العمل څرګند کړی دی چې پکې ویلي وو چې په هغو مشکوکو سنی ملیشو به د سرحد نه خوا ته حمله وکړي چې په ایران کې د حملو پلانونه جوړوي. د پاکستان د بندنیو چارو وزارت ویلي دي چې پرون په اسلام آباد کې د ایران سفیر د بندنیو چارو وزارت ته حاضر شوی وو، او هغه ته د ایران د وسلوال فوج د مشر د دغه خبرداری په باب خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان د بندنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې د ایران لوری دې ته هڅول شوی چې د دغه شان بیانونه ډډه وکړي، ځکه چې ممکن هغه د دوی ترمنځ دوستانه روابطو فضا خراب کاندي. د سپینې ماڼۍ نطاق شان سپایسر ویلي دي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فدرالي تحقیقاتي ادارې رئیس جیم کومی برطرفه کړی دی. سپانسر زیاته کړې ده چې جمهور رئیس ټرمپ ښاغلی کومی د سرنوال جیف سیشن په سپارښتنه له وظیفې لرې کړ. امریکایي چارواکي وایي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نیت لري چې د کردانو د وای پی جی ډلې ته د اسلامي دولت د ډلې نه د رقه د سیمې د بیرته نیولو لپاره وسلې ورکړي، لاکن ترکیه د وای پی جی ډله تر اګره ډله بولي او وایي چې هغوی په ترکیه حملې کوي. تر اوسه پورې د ترکیه جمهور رئیس طیب اردوان په دغه حق لسه نه دي ویلي. د سوریې د حکومتي قواو او د مخالفینو د هغو جنګیالیو ترمنځ چې امریکا یې ملاتړ کوي د اردن او د عراق سرحد ته نږدې نښتې شوي دي، او راپورونه وایي چې هلته تشدد په زیاتېدو دی. د سوریې د فوج په مطبوعاتي راپورټونو کې چې حکومت پرې کنټرول لري ویل شوي چې د سوریې قواو د خپلو متحدینو سره یو ځای د هغو عملیاتو لومړنی پړاو ختم کړی چې هدف یې د عراق او د سوریې سره ته نږدې په سیمو کې د ثبات او امن ټینګول وو. له بلې خوا د بشري مرستو یو کارکوونکي ویلي دي چې د مرستې د موادو د تقسیم په سر په جنګ کې څلور تنه سوریایي مهاجر زخمي شوي دي. په یمن کې د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې دفتر ویلي دي چې په دغه جنگ ځپلي ملک کې د کولرا مرض سخت په خپرېدو دی. دغه نړیوالې طبي ټولنې ویلي دي چې د هغو ډاکټرانو چې د هغوی ډاکټرانو د مارچ د میاشت د واخرو نه بیا تر اوسه پورې د 200 هغو مریضانو چې په کولرا اخته شوي وو علاج کړی دی. ملګري ملتونه وایي چې په یمن کې تقریبا 3.3 میلیونه خلک عاجلو بشري مرستو ته ضرورت لري. د ستراتیژیکو مطالعاتو تحقیقاتي مرکز ویلي دي چې د وسلوال تشدد د 2010 کال په راپورټ کې دا څرګنده شوی چې اوس هم ملکیان د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته تشنج روان دی کړیږي. په دغه راپورټ کې دا معلومه شوې چې پروسه کال په وسلوال تشدد کې 150,000 ملکیان وژل شوي چې دا شمار د 2015 کال په پرتله چې یو سلو وش پیت زره و سل کم ده. پا دغه راپورت کې ویل شوي دي چې د سوریې په 15 کلن دوامدار جنگ کې د نړۍ د نور ځایونو په نسبت زیات خلک مړه شوي دي. دا خبرونه
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. په اندونزیا کې چې د نړۍ تر ټولو پر نفوسه مسلمان هیواد دی، یوې محکمې د جاکارتا چینایي الاصله عیسوي والي اسلام ته د سپکاوي په تور په 2 کاله بند محکوم کړی دی. د امریکا ژغ خبریال ریچارډ گرین په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دی.
آسوکی آهوک تاهاجا پرنامه تیر کال د دوهم ځلې انتخاباتي مبارزې په وخت کې اسلام ته د سپکاوي تور ور باندې ولګېده، چې په یو ویډیو کې ښکاري د قرآن شریف د یو آیات له قوله ویلي وو چې خپلو پلویانو ته ثابته کړي چې په مسلمانانو باندې قیودات نشته چې غیر مسلمان سیاستمدارانو ته رای ورکړي. د پرنامه ازاد احتجاج کوونکی دین دینی اوای
ini kalau 2 tahun ini saya rasa sangat-sangat sekali ringan meringankan buat Ahok sendiri. Sementara sakitnya umat Islam dan pengorbanan-pengorbanan umat Islam termasuk
zama panazar de musulmanan de gusi aw dard pa muqaisa 2 kala saza de purnama le para de rakama da aw de hewat pa gadun de musulmanan qurbani Islam ta de spakawi pa jinayat sara de khatar sara mukhamuk shwa. د آهوک پلوی اندری ماکالو بیاوای
کچو اسکای با کمن کور انت نه برسال د ست پنجارا سلکن تاسو په ټکو د ګلان تیر اندی نه برسال تیر اندی مستا ګام ما جته پټو
ز واقع نه امید شوم څنګه د داسې څل پر هغه بندکیږي چې د نه دی کړی. څانروال څرګنده کړه چې د دوی په نیز د هغه ګناهګار نه ثابت شوی، خو اوس قاضي وایي هغه ګناهګار دی. یا قاضي د مسلمان ډلو د فشار نه ویریږي. پرنامه وروسته له هغې د جاکارتا والي شلو چې د ده امیر او د ده سلف جوکو جوکووی د 2014 کال د جمهوري ریاست انتخابات وګټل. د تورونو د لګېدل نه وروسته د ده شهرت کم شو او بالاخره د تیرې میاشتې په 2 ځلې انتخاباتو کې ناکام شو او د پوهنې پخوانی وزیر انیس عباسالدین انتخابات وګټل. دا به د اکتوبر په میاشت کې استعفا وکړي، مګر ژمنه وکړه چې د دغې پرېکړې په خلاف به دعوا وکړي. که څه هم چې د اندونیزیا د ټول نفوس 80% مسلمانان دي او په رسمي توګه حکومت یې سیکولر دی او په قانون کې د شپږو مذهبونو ژغورنه شوې ده، اسلام ته خاص موقف نه دی ورکړل شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د درنو جرمونو او اداري فساد پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمه د کابل ښار د دارلسمي حوزې په خواني امیر د 45000 ډالرو بډو اخیستو په جرم مجازات کړ. تفصيل د خان محمد سن پر پورت کې واوري.
د کابل ښار د دارلسمي حوزې په خواني امیر حسین داد په یوې علني محکمه کې د 45000 ډالرو بډو په اخیستو، شراب سکلو، د سارنوالانو پر وړاندې پر مقاومت او د غیر قانوني وسلو په لېږدولو، په حبس او د نقدو پیسو په ورکړه په جزا محکوم شو. د ابتدایي محکمې د قضایي پلاوي رئیس شیراغا منیب د سه شنبه په ورځ د حسین داد په اړه د محکمې حکم داسې اعلان کړ:
جزاهای متذکره طبق ماده 158 قانون جزا
دغه جزاګان دي. د جزها د قانون د 155 ماده سره سم د توقيف د نیټه له پیل څخه د 14 کالو او 8 میاشتو د حبس په تیرولو او د 15000 ډالر او د 26000 افغانۍ ورکول دي پر تاپل شي. تاسو په دغه جزا محکوم کړئ.
همدارنګه د قضایي پلاوي رئیس د یاد حوزې پولیس حمید الله په دغه بډو کې د منځګړیتوب په توګه په 4 کال تنفیزي حبس د 15000 ډالرو یا د دې په اندازه د پیسو په ورکړه، او سید شیر د حوزې بل پولیس د مقاومت په قضیه کې او د عامه خدمتونو پر کارکونکو د تیری لامله په 4 کلونو حبس او د 15000 افغانۍ په ورکولو محکوم کړل. سربیره پر دې محکمې د یاد حوزې دوه نور پولیسان بهمن او علی شاه د سارنوالانو پر وړاندې د مقاومت به جرم په یو کال حبس محکوم کړل. د دیارلسمه حوزې د پوخانی امیر او د حوزې د سلورو پولیسانو علنی محکمه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان ولسمشر یو ورځ مخکې د کورنیو چارو وزارت د فساد زړه وباله. ولسمشر غنی له اداري فساد سره د اروپایي ټولنې د مبارزې په کلنۍ ناسته کې ټینګار وکړ چې په کورنیو چارو وزارت کې د فساد شتون نور د زغملو نه دی او دغه ورګان باید اصلاح شي. د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې علني او قضایي مرکز په خاطر دی هم په علني محکمو کې ځینې امنیتي او ملکی کارکوونکي په جزاګانو محکوم کړي دي. د کابل ښار د دیارلسمې حوزې پخوانی عامر د محکمې په بهیر کې لزانه داسې دفاع وکړه:
اگر از زبان ما فتا داری که ما از کسی پول طلبسته باشم جناب رئیس،
کسما له خلی داسې ثبت ولري چې مال چا پیسې اخیستی بی، رئیس صاحب مهرباني وکړي ما په همدې ځای کې صحرایي محاکمه کړي. زه په تشکیل کې 310 کسان لرم او هر یو د خپل ځان په اړه ځواب ورکون کړي.
خود محکمه رئیس وبل دغه حکومونه ورستی ندی او محکومین کولای شي استیناف غوښتون کشي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن د فساد پر وړاندې د افغان حکومت هڅې وستایلې او اغیزمنې وبللې. خاغلی ملبن هیله وښوده چې افغان حکومت په دې لاره کې جدي ووسي او اروپایي ټولنه به یې ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانان په پوځي او ملکی ادارو کې د فساد لشتون څخه شکایت کوي او له حکومت غواړي چې له مفسدینو سره غصه چلن وکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدرمن اوریدونکو تاسې پام وکړئ دې رپورټ ته. د بلخ په ولایت کې د کوکنارو د کرکیلې په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. د بلخ د ولایت ولایتي شورا د کوکنارو د کرلو په اړه اندېښنه ښودلې او وایي چې سږ کال په سلو کې 80 بزګرانو په خپلو ځمکو کې کوکنار کرلی دي. نور حال په دې رپورټ کې واوري. د بلخ ولایتي شورا وایي چې د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې په سلو کې 80 بزګرانو په خپلو ځمکو کې کوکنار کرلی دي. د دې شورا د غړو په وینا د طالبانو سیمه ییزو قومندانانو بزګران دې ته هڅولي دي چې په خپلو سیمو کې کوکنار وکړي. شجاع الدین شجاع د بلخ د ولایتي شورا غړي امریکا جغته وویل:
هر صد دهقان 70 الی 80 دهقان کشت کرده، در مجموع در تمام ولسوالی ها فکر میکنم که کشت شده.
په دې ولسوالی کې په سلو کې اویا اتیا بزګرانو کوکنار کرلې دي. فکر کوم چې په ټولو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي. طالبانو په دې برخه کې ډېر خلک هڅولي چې دوی خپل عایدات د مخدره موادو د کرلو څخه لاسته راوړي او په دې کې شک نسته چې محلي قومندانان هم او په هغه سیمه کې مسلح کسان هم ودې ته هڅوي. د ولایتي شورا د غړو په باور که حکومت د کوکنارو د کرلو په مخنیوي کې اقدام ونه کړي نو دهشتګرې ډلې به استفاده وکړي او د کوکنارو د کرلو حاصلات به زیات سي. د بلخ د ولایت د جنوب ولسوالیو بزګران وایي چې د بلخ د ولایت د کوکنارو د کرلو په مخنیوي کې کوم کار نه دی سوی، نو همدا علت دی چې په دې ولایت کې د کوکنارو کرکیله زیاته سوې ده. د بلخ د ولایت د شولګرې ولسوالۍ دوه تنه بزګر د نوم د اخیستلو څخه ډډه کوي او امریکا ژغته وویل:
به خاطر کې چندین سال میشه در ولسوالی شولګر کشت مواد مخدره کوکنار و چرس اینا 100% به صفر قرار گرفته بودن. دیدن که ولسوالی هم جوار
د شولګری په ولسوالی کې کوکنار، تاریاک او چرس و صفر ته رسیدلی و. په دې 12 کلونو کې موږ وینو چې هم په بلخ، چمتال او نور ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي او موږ هم کرلی دي. که دولت له منځه یوسي موږ هم حاضر یو چې له منځه یوسو. د بلخ د ولایت محلي مقامات په ځمکو کې د کوکنارو د کښت ارقامو په باره کې څه نه وایي، خو د کوکنارو کښت په دې سیمو کې تاییدوي. ذبیح الله اختری د بلخ د ولایت د مالی او سکتوري چارو رئیس امریکا ژغته وویل:
سکالې موږ په بعضې کلیو کې په درې ولسوالیو کې څه نه څه تاریخ کرل شوي دي او د هغه لامل دا و چې سکال یا په دې تیر کال کې یعنی د کښت په سیزن کې زموږ عسکر له د ګاونډیو ولایتونو سره په دفاع کې سره بند و.
همدغه راز عبدالرحیم رحمان اوغلی د بلخ په ولایت کې د مخدره موادو د مبارزې رئیس دا منی چې په دې ولایت کې کوکنار کرل کیږي او وایي چې د امنیتي مرکزونو په مرسته به د کوکنارو د کرلو په مخنیوي کې کار وکړو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آلمان جمهور رئیس په منځنۍ ختیځ کې له یهودو او عربانو څخه غوښتي دي چې د سولې لپاره لاره خلاصه پرېږدي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالي زلیتیکا هوک په دې رپورټ کې واوري.
د آلمان جمهور رئیس د دوشنبه په ورځ د اسرائیلو په شمال کې د یهودو عربو د جیوات هاویا د پوهنې په انسټیټیوټ کې محصلانو ته وویلې داسې زمینه برابره کړي چې د هغې په اساس به سوله وده وکړي. د آلمان جمهور رئیس نه فرانک والټر استینمیر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
وی هاف ټو شو دټ Jews and Arabs are living together in the shared communities and that they are not only living but that they are sharing their life and their
مونږ باید څرګند کړو چې یهود او عرب په مشترک ټولنه کې په ګډه ژوند وکړي او نه یوازې دا چې دوی په ګډ ژوند وکړي بلکې دوی سره خپل ژوند او تجربې شریکوي او د ګډ راتلونکو په باره کې دا د کار کولو اساسي شرط دی. په منځنۍ ختیځ کې د سولې لپاره لویدیځو هیوادونو د کلونو کلونو منځګړیتوب چندانې پرمختګ نه دی کړی په داسې حال کې چې د اسرائیلو او فلسطینیانو افراطي مشرانو د دغو جنجالي موضوعاتو په باره کې حرکت هم نه دی کړی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اپریل په میاشت کې د آلمان د بهرنیو چارو د وزیر سره ملاقات ونه کړه چې ده د اسرائیلو یو ډله هغو عسکرو سره لیدلی وو چې د ده په حکومت باندې انتقادونه کوي. دغه ډله د فلسطینیانو د خاورې د اشغال مخالفه ده. یهودا شاول وای
I believe that Jews have a right to self-determination in the Holy Land. But I refuse to accept that the only way I will be allowed to implement my right to self-determination is if I strip my neighbors, the Palestinians.
زه په دې عقیده یم چې یهود په مقدسه خاوره یا فلسطین کې د خود ارادیت حق لري مګر زه یې نه منم چې ما ته به یوازې په یوه طریقه اجازه وي چې خپل د خود ارادیت حق عملي کړم چې که فلسطینیان له عین حق نه بې برخه کړم چې زه یې د خپل ځان لپاره غواړم. په منځنۍ ختیځ کې ول جنجالي موضوعاتو نه د فلسطینیانو غوښتنه ده چې وایي اسرائیل دی د دوی بندیان خوشی کړي. د حماس نوې مشر اسماعیل هانیا وایي
انتم على راس اولوياتنا
Palestinian prisoners are on top of our priorities and interests and work not in words
فلسطینی بندیان زمونږ د اولتونو د ګټو او کار په سر کې دي نه په الفاظو بلکې په عمل کې هم دي. د حماس نوې انتخاب شوې مشر د دوشنبه په ورځ د فلسطینی بندیانو لپاره د پیوستون خیمه ولیدله. اسرائیل وایي اکثره دغه بندیان ترورستان دي او خوشی کول به ډیر خطرناک وي. د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ یو له اولتون داده چې د منځنۍ ختیځ د سولې د خبرو سره مرسته کوي. ترامپ تیر هفته په واشنگتن کې د فلسطین مشر محمود عباس سره ملاقات وکړه او مخکې له دې نه د نتنیاهو سره هم لیدلی و. د امریکا جمهور رئیس د دې میاشتې په آخر کې اسرائیلو ته سفر کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ترامپ د ادارې د خارجي پالیسۍ او پوځي چارو لوړ پوړو مشاورانو افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو او په هغه هیواد کې د متحده ایالاتو په پالیسۍ کې د یو غټ ستراتیژیکي بدلون وړاندیز کړی دی. زموږ همکار سید سلیمان شاه په افغانستان کې له امریکایي قواو سره د خارجه وزارت د پخواني لوړ پوړي مشاور او د امریکا په عراق او افغانستان کې په جنگ کې د هنداري ازموینې په نوم د یو نوي کتاب لیکونکي جی کی ویسټون سره مرکه وکړه او د هغه نظریه معلوم کړه.
که تاسو په افغانستان او عراق کې د امریکا د پوز د سیاسي مشاور په توګه خپل وکلنې کاري تجربې ته په پاملرنه په همدې هنداره کې وګورئ، په صادقانه توګه ویلی شئ چې دغه دواړه اوږده خونړي جنګونه جنگ له لارې ګټل کېدای شي؟
No, they are not winnable through military action alone. That's for sure. I
think بالکل د جنگ او نظامی اقدام له لارې څه ګټل نه شي. زه په دې باور يم چې زموږ کوخونه باید عسکري اړخ ولري، مګر مشکل په دې کې و چې پر دغه اړخ باندې د سیاسي او ټولنیزو حل زلو په نسبت له حد زیات ټینګار او تاکید شوی و. دا خبره هم سمه ده چې پر امریکا باندې د 11 سپتمبر له حملو نه وروسته هیڅوک په دې فکر کې نو چې په افغانستان کې به جنگ څرنګه وګټي. مونږ اوس کولای شو چې له هغو ترخو تجربو نه درس زده کړو چې په ډیره سخته مو په افغانستان او عراق کې حاصل کړي دي. ما په خپل په خوست او هلمند کې ډیره موده کار کړی او یو مهم درس چې مونږ یې باید زده کړو هغه د افغانستان په جنوب او ختیځ کې د جنگ نه کولو درس دی، ځکه چې یوازې جنگ هلته کار نه کوي.
فکر کوي چې د امریکا پوځي او سیاسي مشران په افغانستان کې د خپلو اشتباهاتو او غلطیو نه درس زده کوي او آیا د عسکرو د زیاتولو مشوره ورته ورکوي؟
I do think they're learning. I think that the learning curve for policy makers is longer than any of us who were on the ground.
بالکل یې زده کوي، خو په څومره چټکۍ چې د جنگ په جبهاتو کې موجود کسان غواړي په هغه عمره تیزی سره یې پالیسي جوړونکي نه زده کوي. او په دې هم اعتراف وکړو چې د پالیسي سازانو په مخ ډېرې ستونزې او پیچومي پراته دي. په واشنگټن، کابل او د ناټو د مختلفو هیوادونو په پایتختونو کې موجود پالیسي سازان وخته اړتیا لري، خو بیا هم زه په دې باور یم چې هغوی له ډېرو غلطیو او اشتباهګانو نه درسونه زده کړي وي. ښه خبره دا ده چې د متحده ایالاتو په موجوده حکومت کې داسې څیرې کار کوي چې ډېره تجربه لري او په لوړه کچه یې د ملي امنیت په برخه او پوځ کې خدمتونه کړي. د مثال په ډول د دفاع وزیر جنرال میټس، د ملي امنیت مشاور جنرال میک ماستر او جنرال جوزف ډنفورد هغه کسان دي چې جمهور رئیس ټرمپ ته د افغانستان په اړه ښې مشورې ورکولی شي. بیا د هغه خپل کار دی چې څه ډول پالیسي غوره کړي او څه بدلونونه په موجوده پالیسي کې راولي، خو یوازې د عسکرو زیاتول زموږ مشکل نه حل کوي. ما له دې مخکې نه هم دا دریز درلود چې په افغانستان کې باید خپل ثبات او استقامت له لاسه ور نه کړو او یوازې پر پوځي قوت اتکا ګټه نه لري، ځکه چې مخکې سمه نتیجه ور نه کړه نو په راتلونکي وخت کې به یې هم ور نه کړي. افغانان کولی شي چې د خپلو ستونزو د حل لارې ولټوي او موږ ورسره باید مرسته وکړو.
د میرر ټیسټ یا د هندارې د ازموینې ځانګړی عنوان مو ولې غوره کړ؟ هدف هم څه و؟
Taking a hard look at what has gone right as well as what has gone wrong and what is now the
د دې کتاب لالي کرونا زما مقصد دا کوم سم کارونه چې د دواړو جنگونو په دوران کې شوي او یا کوم اشتباهګانې چې شوي خلک ورته متوجي کړم. د عراق او افغانستان جنگونه او زموږ د تاریخ اوږده جګړه ده. ما څلور کال په عراق کې او درې کال مې په افغانستان کې تیر کړی دي. غوښتل مې کومې پښتنې چې له ما سره پیدا شوي وي امریکایان ورته متوجي شي چې د خپل تجربې او اني واقعیتونو پر وړاندې واقعیتونه بیان کړم. د میرټس یا د هندارې د ازموینې عنوان داسې یو کتاب لپاره عجیب او غریب خاري چې د جنگونو پاړه لیکل کیږي، خو ما غوښتل کوم کسانو چې په مستقیمه توګه ور باندې دواړو جنگونو اغیزه کړې او ژوند یې بدل شوی په هنداره کې وګوري او وویني چې څومره فرق یې په ژوند کې راغلی دی، خصوصا امریکایي عسکر او عام افغانان.
کله چې تاسو په افغانستان کې وای او د دې کتاب لپاره مو مواد راټولول، کوم غټو نیمګړتیا او تم پام شو چې په هغه جنگ ځپل هیواد کې د یو صادقانه او د اعتبار وړ سیاسي نظام د جوړولو د هڅو د ناکامۍ سبب شوی دی؟
I think there are many levels of that chessboard and I tell people when I talk about Afghanistan that the hands on the chessboard that are always the most important.
زما پاقیدا او باور د افغانستان ستونزې او نیمګړتیاوي د سترنج د تختې د خانو په شان مختلفه درجه لري. کوم لسونه چې د سترنج پر تخته ایخودل کیږي تر ټولو مهم دي. لومړی لسونه باید پخپله د افغانانو وي نه د امریکایانو لسونه. سیمیز واقعیتونه هم باید په پام کې ونیول شي. بل غټه نیمګړتیا دا وه چې زموږ ټول پام د عراق په لوري شو او د افغانستان د پوځ جوړولو او روزنه کې لډیر ځنډ نه کار واخیستل شو.
Thank you so much.
I look forward to that and I'm grateful.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د فرانسې په انتخاباتو کې د اروپا پلوي سیاستوال ایمانوئل مکرون بریا د ګڼو نړیوالو رهبرانو له تود هرکلی سره مخامخ شوې ده. پاموکی په دې اړه د آشنا تلویزیون رپورت.
په جرمنی کې د ورسپانو د خبرونو سرلیکونه داسې دي: کوچنی هلک دی، اروپا ګټون کې ده، ځینې خلک خوشحاله دي خو ځینې نور بیا خوشحاله نه دي، او مکرون ته د یوازیني انتخاب په سترګه ګوري.
زه فکر کوم ډېر د خواشینۍ ځای دی چې دا ډول پرېکړه وکړم، ځکه مکرون هغه کاندید نه و چې ما غوښتل ورته رای ورکړم، خو د اروپا لپاره ښه دی او شکر چې لوپن ونه ګټله.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل شخصا مکرون ته د بریا مبارکي په تلیفون کې وویله.
ایمانوئل مکرون د فرانسې د میلیونونو د جرمنی او د ټولې اروپا د خلکو هیله دی. هغه په زړورتیا د اروپا په طرفدارۍ کمپاین وکړ. هغه د پرانیستلې نړۍ طرفدار دی او د سوسیالیست اقتصادي بازار په کلکه ملاتړ کوي.
د ختیځ اروپا صدر زمانو هم د مکرون د بریا هرکلی وکړ.
اروپا
د فرانسې د انتخاباتو نتیجه ښیي چې د انساني حقوقو، اصول او ارزښتونو په اساس جوړه یو متحده، پرمختللې او مسؤله اروپا ښه راتلونکی لري.
په لندن کې یوې غونډې کې د برېټانیا صدر اعظم تریسا می د رای ورکوونکو څخه وغوښتل چې د اروپایي اتحادې نه د برېټانیا د وتلو په مذاکراتو کې د مکرون په څیر ماموریت تقویت کړي.
We must make sure that in the UK
مونږ باید یقیني کړو چې په برېټانیا کې هم مونږ یو قوي ماموریت لرو چې څو په مذاکراتو کې خپل موقف قوي کړو.
په متحده ایالاتو کې جمهور رئیس ډونالد ترامپ مکرون ته په ټویټر باندې د ستري بریا مبارکي وویل او ویل دا غسرہ ګټ کارته سترګې په لار دی. مکرون شپږ شپېته فیصد رایې وګټلې، خو دا غه په لار کې ډېرې ستونزې پرتې دي.
د هغه اوله کورنۍ ستونزه به په پارلمان کې په کافي اندازې د څوکیو ترلاسه کولی او بیا همدارنګه په سنا مجلس کې د قانون جوړونکو د ډلې ملاتړ ترلاسه کړي څو هغه اصلاحات راولي چې ژمنه یې کړې وه.
براد برګ وایي د مکرون د طرز او د رهبرۍ په قابلیت باندې به ډېر زر خلک خبر شي، ځکه چې هغه به د همدې میاشتې په آخر کې د ناټو او د جیوو غونډو کې د فرانسې د جمهور رئیس په توګه برخه واخلي.
ریڈیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا ریڈیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا یو پخوانی څارندواله سیالی یاتس د دغه هیواد د سنا د مجلس د استخباراتو کمیټې ته ویلي دي چې د جمهور رئیس ټرمپ د ملي امنیت د پخوانی سلاکار مایکل فیلن او روسي ډیپلوماټانو ترمنځ د اړیکو په باب سپینې ماڼۍ ته معلومات ورکړي وه.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جنرال مایکل فلن د سکال د فبروري په نیمایي کې برطرف کړ، ځکه هغه وخت داسې رپورټونه خپاره شول چې مایکل فلن د ولسمشر مرستیال مایک پنس ته درواغ ویلی دی. سلیټ سناتورانو ته په پرونی استماعي غونډه کې وویل دی سپینې ماڼۍ ته د جنوري د میاشتې په اخره کې خبرداری ورکړ چې د جمهوري ریاست مرستیال مایک پنس د امریکا خلکو ته نادرست معلومات ورکړ چې مایکل فلن د روسیې له سفیر سره اړیکې نه درلودلې.
د جمهوري ریاست مرستیال او نورو دا حق درلود چې په دې خبر سي وای چې هغه معلومات چې د امریکا خلکو ته یې ورکوي هغه درست نه و. روسان په دې پوهېدل چې جنرال فلن څه کړي دي، او روسان په دې هم پوهېدل چې جنرال فلن د جمهوري ریاست مرستیال ته نادرست معلومات ورکړي دي.
په دې کې اندېښنه څه وه؟
په دې توګه د سازش له خطر سره د مخامخ کېدو یو وضعیت منځته راغی، داسې وضعیت چې د ملي امنیت سلاکار پرې د روسانو لخوا له خوږ ګوتې نه نیول کېدلی سو.
د سپینې ماڼۍ چارواکو تر دې مخکې د سلیټس خبرداری د یوې غیر رسمي سلا مشورې په توګه یاد کړی و، نو ځکه یې هغه وخت سملاسي اقدام نه وکړی. له دغې استماعي غونډې نه څو ساعته مخکې په رسنیو کې دا رپورټونه هم خپاره شول چې پخوانی ولسمشر باراک اوباما ولسمشر ټرمپ ته د جنرال فلن په اړه خبرداری ورکړی و چې د باور وړ سړی نه دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډېرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.